آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو بودی خبرونه که میاده بیا سارو تا ده جایزه ده ورک لپاره ده استاد منلی نظر خیسته
دا یو غټ مسولیت دی نو جایزه ورکول د سی ساده خبره هم نه ده
ای وی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې پوستا کوهلم کې چاپ شو
ما کتاب څو میاشتې کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه د چاپېدو چې وا د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه
شعر لرو
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره سترګې مې دا ستا لپاره یاره
د اسما د اخستان کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته
د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری
نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخیره را سره ملو د ادبي جایزو په اړه د اکرم عثمان د ادبي جایزې د سیالۍ لپاره لنډې کیسې راغونډی شي د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه اویا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري د دوی ځینې کیسې په سویډني جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپېږي د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلډ کې لیکل شوي وي دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص د سشیدو ځای د استوګن اوسنی ځای زده کړې چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوې ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لورې د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي دا اکاډمي له دولسو کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته اعزازي تقدیرنامه ورکوي په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي په پا پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي د زری کړکې اکاډمي په ژوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشی ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي
یو معیار د ژبې کارواله دی ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاری ارزول شوی دویم اصل چې موږ په نظر کې نیولی دی هغه دا دی چې موضوع باید نویوالی ولري درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زموږ لپاره دیموکراسي مهمه ده افغانیت مهم دی وطن دوستي مهمه ده بشري حقوق مهم دي دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي وي که پالل شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا که مشخص تعریف نه لري یو تصویر یې لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنا کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یوه برخه کې بهتره وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړل چې زوخ هم پکې مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقادان دي او څه چې داوی خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. طبیعي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنا ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپله په جایزه ارزي، د څه چې د دې نه ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپله چې د دومره بې ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داسې وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړې دي او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو هغه بل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه پې کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړې دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده او طبي خبره ده چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کله سي کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوې دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بې غوري کیږي؟
جایزې په برخه کې ترې وهله بې غوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغه د معیارونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچېری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حده کله چې جایزې ورکول کېږي جایزې یا د حکومت دخوانه ورکول کېږي یا داسې غیر دولتي ټولنو دخوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات خلی او اکثر د جایزی مختی یعنی دستواندار شکل باندی چې پر پسی څوکالا یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو په ارزونه کې طبعا تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او دا شیان په نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دی په ارزه کې دا کار شته. د همدې د خاطر د زری کړکې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولیږي یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي، مګر د کتاب د کاندیدولو حق چا ته ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلاني کتاب باید حتماً جایزه واخلي.
عادتاً چې ما ورته کتلی دي په دې افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلفې جایزې وې، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر وار ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې ښه لیکل کوي هغوی تر ډېره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په هغه خپل ښه شي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالي به نه وي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ښه شی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ که اثر په خپله کاندیدوو په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو، که ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یې یا د یوې ډلې فشار یې. په هر صورت د زری کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړله نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړئ چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترینه لارې هماغه ده، په دې معنی چې می تخص دي او پیژندل شوي دي. د دغو مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکي ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاصل دی.
استاد منله، فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده؟ ځکه چې تر ډېر وخت هغه یوه ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت ول کېدلی یا د لستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر هر کتاب 15000 ټوکا چاپیږي او هغه په 15000 وکالو کې
دا خوده خزما او بخشه زما مطلب دا اوسه بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي سواله هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کاله په نظر کې ونیسو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډیر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهیدلی دي چې نه دا خو تکړه نه و بیا هم همغه خبره ده نه داسې د نقد سم هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی تاسې که نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې ښار کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړیو لیکوالو کې راځي هم د شهرت د لحاظه هم د خوالي د لحاظه هم د کیفیت د لحاظه هم د فکر د لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي نو دا ستاسو په ټول ځینو کې شته مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي تا باندې شهرت پر به وڅ لري د ځان سره په ډول به د خلکو زړه لاس سره وړلی شي مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوي دي خو ډېره ښه ده که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزا ونخلي فکر کوم چې
دا سې او څه د نجات وځنې لار ده لو ست منلې په مننې چې د جایزو په اړه خپل نظر له مور سره شریک کړ د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغه کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح دی او ته زما زړه زړی عشق زما د روح دی او ته زما د زړه زړی مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښودې جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست جار د سوزېدو له کیفه تم بی رنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا ایری پری خودی مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا سترگ می داستا لپارا یارا رنی پری خودی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګی ما د ښکلاګانو ښار او بلې ډیوې پرېښودې. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي. نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پرېښودې. نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پرېښودې. چا وې چې ما مینه او د مینې نغمې پرېښودې. زهر به شي ژوند که مې دا لارې خوږې.
لاغلی فنا په مننې د ازادي راډیو مجلې په دې خپرونه کې مو وړاندې په سویډني ژبه د یو ناول له محتوا خبرو چې بی افغان لیکلی دی، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
بیا یې څنګه راوتلی تکې سرې بده شتلی. د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلی. بیا یې څنګه راوتلی تکې سرې بده شتلی. د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلی. څه بې خاره یې روانه پلو واچوه سړي دي. له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړې دي. څه بې خاره یې روانه پلو واچوه سړي دي. له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړې دي. کړه لمنه دې راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړې. ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنګ به جوړ کړې. دې پرتې لاره کې ډېرې درته غني خیالي کړي. پام کوه چې کش دې نه کړي تر لمنې خیالي کړي. سپینې لې چې د شرنګېږي د بنګړیو سوداګرې. چې تاوان پکې ونه کړي د زړګیو سوداګرې. د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی. د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی. پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی. پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی.
لشغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولی و.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
ستر خوشحال وایي چې د باغ سر بیې پستې تر قامت دي. چې د باغ سر بیې پستې تر قامت دي. پښتني په قامت سترې نه دي څه دي. زیبا ساپۍ هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی. دا ناول څه باندې شپږ اویا زره کلمات لري. اخلي ساپۍ په سویډن کې ښوونځی لوستی او د سټاکهولم له پوهنتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی. له دوی په واورو چناولی څنمې شي او موضوع یې سره
ول نو په سویډن کې د انالفابیت. انالفابیت معنا د بیسواد. کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده. کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده، مګر په زمن کې په کتاب کې نور یې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق بیا موږ په نور کاراکټرونه هم پیژنو.
د اصلي کاراکټر څنمې شي نو مت شه
اصلی کاراکټر چې دا نوم یې لالما. بله.
دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی؟
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی. او دا کتاب بیسواد خزی دا هر سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی. او هدف مې دا و چې داسې شی ولیکم چې ډیر ته ناشنا وي، چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لږ معلومات ترلاسه راوړي.
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده، چیرته د پیښه تر سره شوې ده؟
افغانستان دی، پیښور دی، او بیا په زمن کې سویدن هم دی. اول چې کتاب شروع کیږي، اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي، خپل دی او ډار کیسه کوي. هغه صحنه چې ده 1980 اخر کې د افغانستان په تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا کلی نوم چې ده یعنی داسې داستان دی، خو مقصد می ده چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې لالمه نومیږي خپل کیسه کوي.
د لالمه تر کوم عمر پورې داستان رسی؟
لالمه کیسه چې د آخر ژوند پورې زړښته پورې زړیږي. په دې کتاب کې، په دې کیسه کې وړی پیغله شي، بیا نور هم غټه شي، بیا آخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د ټکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې دا پلاټ لڅره څرخي.
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په هکله مسائلونه پورته کړي. لومړۍ برخه کې د کتاب د انجینۍ چې وړې ودیږي سپینګرو ته، په هغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې د یو نارینه چې د خپل وطن بې هیلې کېږي، هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنې کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي، په دې مې تبصره کړی. او په زم د مین پلاټ چې دی، چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده، د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې، او د هغې د تقریبا مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغسې ځایونو کې وطن نه بار نور چېرته راځي، چې هلته ټولو خلکو درس ویلو، ټولو تعلیم کړی، دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي، څه تغیرات راځي، څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې، بیا د راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري، ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه، سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي، البته د یوې افغان جنۍ ډېر لنډ درې افغان د سویډنی ملګرو په اخلا کوم یو اشاره شوې ده، خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دننه شوې نه یم، یعنې هغې په کې څه رول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه، د دې د ژبې یا د ټول ناول ایډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې؟
ګوري، دلته بل یو دا یو ډېر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تللی ده. زه نه پوهیم چې نور خلک، یو خو چې سلف پبلشنګ وي، چې یو کس کتاب لیکي خپله، بیا هغه چاپوي یو چاپ کوونکي ادارې ته یا پبلشر ته ورکوي چې چاپ کړي. بیا بله سویډن کې خو داسې دی، نور ځایونه کې هم، چې د کتاب لیکي اول مان لیږي، د دېزي هغه ډېر پیاوړي پبلشرز چې دي هغې ته لیږي، هغې لولي، بیا قضاوت کوي چې ایا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کړو یا چاپ یې نه کړو. نو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلشر چې زما کتاب چاپ کړی، اول هغې تایید کړلو چې سمه ده، موږ دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کړو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه وي چې تا ته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغې لولي، خپل نظر وایي چې دغه ځای کې دغه بدلون ته اړتیا شته، ستاسو نظر دی. بس چې دی البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې، یا آیا اړتیا شته دی چې بعض ځینې کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډېر زیات اوږده، زما کتاب په 3 میاشتو کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
تر اوسه پورې د سویډنانو له لوري تاسو ته یو نظر درکړل شوی دی چې دا ناول څرنګه دی؟
بلې، او دغه 2 هفتې مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زه غوښتې وم، چون افغان لیکوالان خزی بیخی کمی دی سویدن که خونشتا فکر کوم دازه لمره لیکوال ایما چې د افغان په نوم یادېږم، یعنی کلی کلی مې په سویډنی ژبه هغې غوښتې و. ما د دوی ټي وي فور ورته وایي تر سره مارکه وکړله، او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینۍ چې په سویډن کې غټه شوې دلته ژوند کوي، په سویډنی کې کتاب لیکلی، البته افغانستان د افغانستان ټولنه موږ ته ښودلی دی، او داسې شي باندې کتاب لیکلی بی سواد میرمن، دا دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی. دوی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بی سوادي دا ژوند کې څه ستونزې. نو ما ته بېلابېل ځایونه ډېر ښه فیډبیک راغلی، ډېر ښه ارزونه شوې، او زه ډېر ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي. په زمن کې غواړم چې زموږ افغانان هم ولولي، زموږ افغانان نارینه ولولي څومره چې کېدی امکان لري.
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وای ژباړې چې ډېر افغانان هم ولولي؟
بلې، او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ول چې دلته داسې ترجمانان زه نه پیژنم، کانټاکټ یې نه مو فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ ژمړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پسته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو یې په خپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغوی بیا یو نظر پې تیر کړي او د نثر په برخه کې هغوی درسره مرسته وکړي؟
بلې، دا خو ډېر زیات ښه نظر دی. همیش ښه چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بلې ټولنې په خپله لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بلې ژبې ته. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم په کې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکي وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته.
کېدای شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهی شي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس له سجر اډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، له هغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به آسانه لار وي؟
بلې، او ولې نه، په زه به فکر مو کوم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر و. ډیره مننه، دغه خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي د هغې مشورو ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر وکړم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو خیر اوس خو هغه هم راغلی، اے آر راغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي یا نه.
البته په اوبښه په اي اي کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به هغه برخه ته به ډیر کار وشي، لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه دا څنګه چې اوس تاسو له ما سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولي او یو بل څوک د تاسو له خبرو نه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بلې، او دا نظر هم ډیر ښه نظر و. ډیره مننه. په سویډن کې هم داسې شته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په خپله ولولي، بلکې غوږونو کې اوریدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت نه لري چې کتاب ته کینی.
لاغلی صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د افغانستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوې ده. ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالۍ ته به زړه وشي او لیکوالۍ ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل ځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسی ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوی او که له اردو. د سریزې په اړه رسول حمزتوب وایي، په کتاب سریزه داسې ده لکه هلک چې خپلې خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د میلمستیا په ضیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزتوب کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن، د پښتنو د سیمې دود، کړوړو، کورونو، کلو، موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به یې وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلي لپاره نغري نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید، نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو تر لرې لرې ګرځم، خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي، نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي؟ د کتاب خوږوالی د رسول حمزتوب تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سم د لاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی. لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکي د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو، نظم د پخپله ښځه، ځمکه اسمان یې یو کړل په صفتونو داغې. زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا. چې نه دې وینمه زه، ژوند مې له زهرو ډک شي، خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه. شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه، کلتور، وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی، خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي، خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي، او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي، خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزتوب یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزتوب کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی. راته وویل، زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل، په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول، که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیلم چې دا کتاب د ډیر خلکو په لاسونو کورونو کې وینم. رسول وای نر او خزا د مرغ دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغال وت نشي کولی. زما د اغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و، او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظرې د رسول حمزه توف د کتاب زما د اغستان په اړه سره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي: زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هیر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه بله ور سره ولاړه، منګی یې پر اوژو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو، ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډیر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډیرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ د هیوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا زدی راډیو ادبي مجلې د پروګرام دا ګڼه مو همدومره وه. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.